امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز امریکا د طالبانو او د حقانی د شبکې په شپږو کسانو بندیزونه لګولې دي امریکا د پاکستان هغه ادارت کړی ده چې ګوند د امریکایي وی بي پیلوټ الوتکې د افغانستان د مهاجرو په یو کمپ حمله کړی ده او د امریکا د باندنۍ چارو د وزارت دوه پخوانی وزیرانو د شمالي کوریا د اټومي وسلو تهدید ډیر جدي ګڼلې ده او دا هم د خبرونو تفصیل امریکا د طالبانو او د حقانی د شبکې په شپږو کسانو بندیزونه لګولې دي او د پاکستان نه یو ځل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې د ترورستانو مالی منابع کرخ کاندي په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو پخوانی لوړ رتبه مقامات هم شامل دي دغو شپږو واړو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قواوو په حملو په قاچاق او د ټورستانو سره په مالی مرستو کې لاس درلوده په امریکا کې د دغو ټولو کسانو دارایي کرخ شوې او هم امریکایان د هغوی سره د تجارت نه منع شوي دي امریکا د پاکستان هغه ادارت کړې ده چې ګوند د امریکا یوې بي پیلوټ الوتکې د افغانستان د مهاجرو په یو کمپ باندې حمله کړې ده امریکا د پاکستان دغه ادارت د حق خبر نه یو ورځ وروسته رد کړې ده چې په کې ویل شوی یوې ناپیژندل شوې الوتکې د پاکستان په شمال ختیځ کې د نیمه خود مختار سیمې کرم او هنګو ترمنځ د افراطي ملیشو په یو پټ ځای باندې د راکټونو وارونه کړي دي او ولکېږي چې د چهارشنبه دروازې په دغه حمله کې د قانی د افراطي ډلې یو قومندان او دوه مشاورین وژل شوي دي پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزارت دوه مشهورو پخوانیو وزیرانو د امریکا په کانګرس کې په استمایا غونډه کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو تهدید ډیر جدي وګاڼم خغلی هنری کیسنجر چې د جمهور رئیس نیکسن او بیا وروستو د جمهور رئیس فورد په وخت کې د باندنیو چارو وزیر وو ویل دي چې نړۍ په دې کې نه ده بریالی شوی چې د اټومي وسلو د نخ پرېدلو د تړون په اساس اقدامات وکړي د جمهور رئیس ریګن د وخت د باندنیو چارو وزیر جورج شولس وایي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پراخېدل کاملا یوه جدي ستونزه ده او امکان شته چې هغه نړۍ تباه کاندي ښاغلي کیسنجر ویلي دي چې همدا اوس د نړۍ امنیت ته د شمالي کوریا اټومي پروګرامونو سخت خطر پیښ کړی دی ښاغلي شولس ویلي دي چې جمهور رئیس ریګن داسې فکر کوي چې اټومي وسلې د اخلاقي اصولو خلاف دي او موږ د هغې په کمولو کې سخت او جدي کارونه وکړل دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ امریکا د ترکیې نه غوښتي دي چې په سوریه کې د نظامی عملیاتو له کبله پیدا شوی تشنج پای ته ورسوي او خپله زیاته توجه د اسلامي دولت د ملیشو مادې ته وکړي په عین وخت کې ترکیې د امریکا نه غوښتي دي چې د کوردي جنګیالیو سره د ملاتړ نه لاس واخلي سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د ترکیې دغو نظامی عملیاتو په سوریه کې د دواړو مشترک هدف ته خطر پېښ کړی دی او ترکیه د تشویق کړی ده چې خپل نظامی عملیات محدود کاندي د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د سویټزرلند د داوس په ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په موقع د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د ملاقات په وخت کې په فلسطینیانو باندې انتقادونه کړي دي او وایي چې فلسطینیانو منځني ختیځ ته د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس د روسي سفر په وخت کې د هغه سره د ملاقات نه ډډه کړې ده او په دې توګه د امریکا به احترامي کړې ده جمهور رئیس ترامپ د فلسطینیانو په ادارې باندې د امریکا د مالی مرستو د بندولو تهدیدونه هم کړي دي د سومالی حکومتي مقامات وایي چې هغه 15 ماشومان چې تیر هفته د شباب د افراطي ډلې د یوه کمپ نه ژغورل شوي خپلو کورنیو ته د سپارلو نه مخکې طبي مرکزونو ته استول شوي دي عبدالرشید ابراهیم محمد چې د حکومت د هغې ادارې مشر دی چې د شباب نه راتښتېدلي عسکر په جامعه کې جذب کوي امریکا غږ ته ویلي دي چې هغوی ته باید مذهبي لارښودنه هم وشي تر څو د افراطیت نه پشا شي هغه ویلي چې دغو 15 ماشومانو ته د سومالی د قواو د خاصو عملیاتو په وخت کې نجات ورکړل شوی دی
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د انقره او واشنگتن اړیکو یو ځل بیا ضربه خوړلې. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو په تلیفون کې خبرې کړې دي، خو انقره وایي هغه څه چې امریکا یې وایي په تلیفوني خبرو کې پرې بحث نه دی سوی. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال دورین جونز په رپورټ کې واوري.
د ترکیه حکومت هغه راپورونه رد کړی دي چې وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رجب طیب اردوان ته تلیفون کړی او ویلی دي چې په سوریه کې د کوردی ملیشو ضد پوځي عملیات کم کړي. سپین ماڼۍ رپورټ ورکړی و چې جمهور رئیس ټرمپ ویلی دي د ترکیه عسکر د عملیات په ترکیه کې د هغوی ګډو اهدافو ته تاوان رسوي او په ترکیه یې ټینګار کړی و چې خپل پوځي عملیات دې کم کړي او ملکیانو ته د تلفاتو رسولو او د خلکو د بې کوره کولو نه دې ډډه وکړي. د دغه تلیفون په حق له د واشنگتن او ترکیه لخوا بیلابیلې ویناګانې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کمښت ښیي. امریکا د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړې کې د وای پی چی کوردی ملیشو ملاتړ کوي، خو ترکیه وایي چې دغه ډله ترګره ده او په ترکیه کې په حملو کې لاس لري. د پنجشنبې په ورځ د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم واشنگتن ته په تند لهجه خبرې وکړې دي. هغه په امریکا د ترګرو د ملاتړ تور ولګوه او دا چې ترکیه بیا چیرته هم د امریکا غوښتنې ونه مني.
ناتو دا بلګه ده یلارجا برابر چالشتیمز بیر اولکه
دا ملک چې د ناتو غړی ملک دا د ترګرو سره په پټه دسیسې جوړوي. دا یو ډیر پیچلی او خراب حالت دی. د ترکیه د صدر اعظم د دې څرګندونو نه داسې معلومیږي چې ترکیه به په سوریه کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي او عملیات به د سوریه د منبج سیمې ته هم وغځوي. په دې سیمه کې د امریکا عسکر هم د کوردی ملیشو تر څنګ دیره دي. د ترکیه او واشنگتن ترمنځ د باور د نشتون له کبله د سوریه مسلې ته د حل لاره پیدا کول نور هم مشکله شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر رکس ټیلرسن هغه وړاندیز رد کړ چې ویلی و د سوریې جنوبي سرحد د خوندیتوب لپاره د 10 کیلومترو پورې امنیتي زون ټاکي. وغلو ویلی و چې تر څو د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد پیدا نشي هیڅ موافقه ورسره نه کوي. د سوریې د مسلې نه علاوه هم د ترکیه او امریکا اړیکې په ډیرو مسلو خرابې شوې دي. ترکیه د امریکا نه غواړي چې هغه دینی عالم چې فتح الله ګولن نومیږي د ورته حواله کې چې ترکیه وایي د 2014 کال په ناکامۍ پوځي کودتا کې لاس درلود. ګولن د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې په خپله خوښه جلا وطن دی. په دې سربیره د بیت المقدس په مسله کې هم رجب طیب اردوان د واشنگتن د پریکړې ضد سخت دریځ خپل کړی دی او وایي چې د بیت المقدس مسله د ټولو مسلمانانو لپاره سره کرخه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچی یاماماتو له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د ملکي تلفاتو د کمولو په سر مخامخ مذاکرات کړي دي، خو بیا هم ملکي مرګ ژوبله زیاته ده. د یوناما مشر د آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې د پارلماني ټاکنو په تړاو خبرې کړې او وایي سشکال باید پارلماني ټاکنې وسي. لا تاکونو پراته بل هیڅ اختیار نسته. پامکری دمرکیت
سٹارټینګ مای فرست کوېشن وذ
لومړی پښتنه می افغانستان تراژیدی کوونی لرله د کابل او جلال آباد بریدونو ته ستاسو خبرګون څه دی؟
وی ریلی کنډم دیز اٹاکس دی اکټس اف ټیرر.
دا بریدونه غندو د ترهګری عمل چې په هره بڼوي د زغملو نه دی، خو زیات اندېښمن یو چې په دې بریدونو کې ملکیان پنخ شوې دي. دا په ټوله معنا د منلو نه او غندوی.
In your opinion
ستاسو په نظر څنګه دا تر هغریز بریډونه درې دی شي په افغانستان د دې بې باورۍ علت بڅوي؟
I would say that the instability in this country
زه به دا وایم چې بې ثباتی په دې هیواد کې باید په پراخه کچه تر بحث لاندې ونیول شي. تر هر څه مهمه د هیواد ته د مذاکراتو لاره د سولې راوستل دي. ټولې هڅې باید په دې متمرکز شي. د سولې لپاره له سیاسي پروسې پرته دا اساسي مسله نه اواریږي.
The fundamental issues will not be solved.
What are the
یونامالاس راولنی چې دی او له 2018 کال مو څه ذکرې؟
Well, we did a lot, but maybe if so you asking us so this question.
موږ ډیر سکړی لومړی به لسولې پیل کړم. د 2014 کال په دسمبر کې کله چې ما د امنیت شورا ته معلومات ورکول، ما په سولې او په ځانګړي ډول لسیمایزو هیوادونو سره د سولې په همغږي ټینګار وکړ. له هغه وخت نه تاسو به تیر کال لیدلې وي د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړاو په پوهاوی خبرې شوې دي. دوی پوهیږي چې په افغانستان کې سوله نه یوازې خپل افغانستان ته بلکې ټول سیمې ته په ګټه ده. عام پوهاوی ژور دی. دا سیمه همکارۍ لپاره غنی هڅه هم شوې دي. د دې ترڅنګ ملګری ملتونه یو بل مهمه دنده هم لري. یو ول مهمه د بشري حقوقو موضوع ده. موږ د ناامنۍ د تراژیدۍ ترهګرۍ او توتريخوالي بد عواقب ته پام کوو. موږ پوهیږو چې له جګړې په لسګونه زره هر کال وژل کیږي، زیات ملکی تلفات وي. ملګرو ملتونو په کراتو ویلي چې ملکی وګړي باید تر هدف لاندې ونه نیول شي. موږ نه یوازې بیانې خپرو، بلکې له حکومت، نړیوالو ځواکونو او حتی له یاغیانو سره کار کوو. موږ له یاغیانو سره مخامخ مذاکرات لرو، ورته خپل فکر وایو، غواړو ترې چې ملکی وګړي دې نه پنخه کوي. زموږ د کلونو دا هڅې، البته چې حکومت او نړیوال ځواکونه ملکی وګړي نه پنخه کوي او هڅه کوي چې ملکی تلفات را کم کړي، لیکن د یاغیانو په برخه کې دوی باید دا ومني چې ملکی وګړي پنخه نه کړي. دوی په میدان کې خپل قومندانانو ته دا معلومات هم ورکړي چې ملکیان هدف نه کړي، خو لا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته ده. دا یو تراژیدي ده، خو په ټولو خواوو کې عامه پوهاوی شته.
آیا دا ټولې غاړې تاسو ته غوږ نیسي؟ تاسو ته وسوال مخالفین یادونه هم وکړه.
ستونزه دا ده چې دوی پوهیږي، یاغیان پوهیږي چې ملکی وګړي دې نه پنخه کیږي. دا دوی موږ ته ویلي دي. دوی خپل قومندانانو ته هم هدایت لیږلي چې دا کار ونه کړي. اول دا چې ملکیان دې په جګړه کې نه ښکېلوي، او دوهم دا چې د ملکیانو له ځایونو دې په جګړو کې کار نه اخلي. دا هدایت ورته شوی، خو په حقیقت کې اقدامات کافی نه دي. ملکی مرګ ژوبلا په وروستیو دریو کلونو کې لوړه وه. موږ باید زیات څه وکړو.
کوم هغه لوی خنډونه دي چې یو نمایي جدي ګڼي او په افغانستان کې ډیموکراتیکي هڅې زیانمنوي؟
ښه،
دا ښه پوښتنه ده. په بیړه توګه ټاکنې دي په لنډ مهال کې تر ټولو مهم. پارلماني ټاکنې باید سکال وشي، بل هیڅ اختیار نشته. موږ باید سکال ټاکنې ولرو، په دې خاطر چې د سیاسي بهیر د استازیتوب لپاره بنسټ ولرو او د افغانانو د غږ استازیتوب وشي. دا ډیره مهمه ده او هیڅ دلیل نه لري. سکال تاسو باید ټاکنې وکړئ، نه ناوخته. پارلماني ټاکنې باید په راتلونکي کال کې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې وشي. دواړه ټاکنې زیاتې مهمې دي، په دې خاطر چې استازي ټولنې جوړه شي. نو د ټولو افغانانو غږ باید واوریدل شي. دا اوس اساسي او مهمه مسله د افغانستان لپاره ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دا وخت د سویس د داوس ښار ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی ټرمپ او یو شمیر نور نړیوال مشران سبا د جمعې په ورځ رسمي ویناوې وکړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د هغه د انتخاباتو د شعار چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي پر اساس وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړۍ د سیاسي او کاروباري مشرانو لپاره نړیوال اقتصادي فورم هغه ځای دی چې له یو بل سره وویني. نن د پنجشنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له واشنگټن څخه سویس ته رسیدلی دی.
موږ پر خبرو اترو ټینګ باور لرو. دا چې د متحده ایالاتونو ولسمشر دلته دی، نو د لا ډیر منصفانه نړیوالتوب په اړه د بحث دروازه پرانیستل کیږي.
رپورټ وایي د نړیوالتوب یا جهانی کیدلو او آزاد تجارت په اړه د ولسمشر ټرمپ طرز العمل یو محسوس تشنج را پیدا کړی دی. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د هغه د وینا په اوریدلو پای ته ورسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ او زیاتې ګمرکي تعرفې پر وارداتي شیانو لکه د وینځلو ماشین او سولر پینل باندې چې د لمر انرژي ذخیره کوي ولګولې.
دغه اجرایی اقدامات د منصفانه تجارت اصول تصدیقوي. نړۍ ته دا هم څرګندوي چې تر دې وروسته د امریکا له ګټو نه نور څوک سوء استفاده نشي کولای.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبې په ورځ دغه اقتصادي مجلس کې داسې پیغام ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ له پیغام سره څرګند تفاوت لري.
ګلوبلایزیشن کې ساتونکو قوتونه د جهانی کېدلو خلاف خپل سرونه اوچتوي. هغوی نه یوازې د خپل اقتصاد د جهانی کېدلو مخه نیسي، بلکې غواړي چې د نړیوال طبیعي بهیر مخه هم ونیسي.
دغه ډول احساسات د داوس په اقتصادي غونډه کې د نورو مشرانو لخوا هم څرګندېږي. په دې کې د امریکا، اروپایي متحدین، فرانسه، جرمني او د سترو اقتصادونو لرونکي هیوادونه لکه چین او جاپان هم شامل دي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اجنډا امریکا په هر څه کې اول هرکلی به د نورو لخوا نه څنګه وشي.
د
هغه پیغام تقریبا د یوې مقابلې لپاره زمینه برابروي، نو یو څه اندېښنه به وي، ځکه د نړیوال نظام په څرنګوالي کې یو ډول بدلون موجود دی او یا لږ تر لږه د امریکا طرزالعمل له ځانه سره بدلوي.
کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره په 2016 کال کې انتخاباتي مبارزه کوله، نو هغه وخت د اقتصاد د جهانی کېدلو د سندرې د بې معناتوب په اړه خبرداری ورکړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وخت په داووس کې چې د نړیوال کېدلو زړه ګڼل کېږي له یو شمېر مشرانو سره ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې راپورته. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې د تشدد د زیاتېدو له وجې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په بې کوره سوو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باره کې رپورټ لري.
د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې په جګړو او شخړو کې زیاتوالی راغلی. په دې سیمه کې سوله ساتونکي ځواکونه وایي چې د دوو ډلو ترمنځ په وسلوالو شخړو کې لږ تر لږه 15,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د بې سرحده ډاکټرانو ډله وایي هغوی د پووا په سیمه کې د شاوخوا 2 زخمیانو علاج کړی دی. یوه ښځه چې د درمل لپاره ورغلې وه هغې ته ویل شوي دي چې دغه وسلوال کسان نارینه وژني. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې تیر کال شاوخوا 10,000 کسان د جګړو د لاسه بې کوره شول. دغه راپورټ وایي چې د منځنۍ افریقا د جمهوریت هغه کسان چې ګاونډي ملکونو ته یې کډه کړې ده 55,000 کسانو ته رسیدلی دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ایډران ایډوردز وایي چې د تیرو 4 کلونو د جنگ د پیلېدو نه وروسته د مهاجرینو په دومره لوی شمیر بې کوره کېدل یوه بې ساره شمیره ده.
There is real alarm at the displacement situation, not just in Syria.
د خلکو د بې کوره کېدو د غشمیر د اندېښنې وړ دی، نه یوازې د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې، خو په دغه ټولو سیمه کې. په جنوبي سودان کې زیات شمیر خلک بې کوره شوي دي. اوس مهال شاوخوا 1,500,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا شمیر د سوریې د مهاجرو شمیر ته رسیږي. ایډورد وایي چې د منځنۍ افریقا د جمهوریت نیمایي اوسیدونکي به د خوراکي موادو د کمښت سره هم مخ شي او خوراکي او نور بشري مرستو ته به ضرورت ولري. هغه وویل چې ملګري ملتونه ډیر کم وسایل لري او د دغه وضعیت سره به مقابله ډیره ګرانه وي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د منځنۍ افریقا جمهوریت یو د هغو ملکونو نه دی چې نړۍ بیخي هیر کړی دی. هغه وایي چې د دې ملک مهاجر چاته نه ښکاري. ایډورد وایي یونیسیار ته تیر کال د هغو مرستو چې ضرورت ورته لري تقریبا 12% یې ورکړ شوي وه.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دا وخت د سویس د داوس ښار ته رسېدلی دی. ټاکل سوی ده چې ښاغلی ټرمپ او یو شمیر نور نړیوال مشران سبا د جمعې په ورځ رسمي ویناوې وکړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د هغه د انتخاباتو د شعار چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي پر اساس وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نړۍ د سیاسي او کاروباري مشرانو لپاره نړیوال اقتصادي فورم هغه ځای دی چې له یو بل سره وویني. نن د پنجشنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له واشنگټن څخه سویس ته رسېدلی دی.
موږ پر خبرو اترو ټینګ باور لرو. دا چې د متحده ایالاتونو ولسمشر دلته دی، نو د لا ډېر منصفانه نړیوالتوب په اړه د بحث دروازه پرانیستل کېږي.
رپورټ وایي د نړیوالتوب یا جهانی کېدلو او آزاد تجارت په اړه د ولسمشر ټرمپ طرزالعمل یو محسوس تشنج را پیدا کړی دی. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د هغه د وینا په اوریدلو پای ته ورسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ او زیاتې ګمرکي تعرفې پر وارداتي شیانو لکه د وینځلو ماشین او سولر پینل باندې چې د لمر انرژي ذخیره کوي ولګولې.
دغه اجرایی اقدامات د منصفانه تجارت اصول تصدیقوي. نړۍ ته دا هم څرګندوي چې تر دې وروسته د امریکا له ګټو نه نور څوک سوی استفاده نشي کولی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبې په ورځ دغه اقتصادي مجلس کې داسې پیغام ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ له پیغام سره څرګند تفاوت لري.
ځان ساتونکي قوتونه د جهاني کیدلو خلاف خپل سرونه اوچتوي. هغوی نه یوازې د خپل اقتصاد د جهاني کیدلو مخه نیسي، بلکې غواړي چې د نړیوال طبیعي بهیر مخه هم ونیسي.
دغه ډول احساسات د داوس په اقتصادي غونډه کې د نورو مشرانو لخوا هم څرګندیږي. په دې کې د امریکا، اروپایي متحدین، فرانسه، جرمني او د سترو اقتصادونو لرونکي هیوادونه لکه چین او جاپان هم شامل دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم له کندوز څخه راپورټ. په کندوز کې 15 وړې فابریکې موجودې دي، خو یو شمیر وړې فابریکې په غیر قانوني ډول جوړې سوي چې غیر صحي خوراکي شیان بازار ته وړاندې کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ رالېږلی.
په کندوز کې 45 وړې فابریکې موجود دي، خو له جملې څخه یې په شمار څو فعالې دي او نورې پرچاو دي. د دغه خار اوسیدونکي وایي چې په ناامنو سیمو کې یو شمیر خلکو په کورونو کې هم د جوسو وړې فابریکې جوړې کړي چې په غیر مسلکي شکل غیر صحي جوس او نور د څښاک شیان بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په غیر فنی ډول د فابریکو له جوړېدو او غیر صحي تولیداتو په اړه هم له خلکو اورېدلی دي، خو تر اوسه یې د دغو فابریکو د تثبیت لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د قندوز عام خلک هم وایي چې دغه فابریکې اکثر د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جوړې شوي او خپل غیر صحي تولیدات بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له وجې سرمایه ګذاري کمه شوې او د ښار دننه هم ځینې فابریکې پرچاو شوې دي.
د ولایت کندوز د مجموع حدود 45-50 فابریکې است. 70% د فابریکو کې د پښمو راجستر فعلا غیر فعال است، فعالیت نه لري.
په مجموعي ډول په کندوز کې 45 فابریکې دي چې 80% یې راجستر شوې دي او غیر فعال دي، او 15 نورې چې د څښاک مواد او یخ تولیدوي په خپل موسم کې فعالیت کوي. هغه زیاتوي چې که څه هم اوس امنیت ښه شوی، خو بیا هم سرمایه گذاری کم شوی ده.
با وجود که امنیت خوب هم شده، باز هم یک تضمینی وجود نداشته یا که همی باورمندی خود سرمایه گذارا کم تر است. بلازی مسئولیت سرمایه است اینجا مطرح است و دیگه
د دې ترڅنګ چې امنیت ښه شوی، بیا هم په حالاتو باندې د سرمایه دارو باور نشته. د سرمایه د نه ضایع کېدو خبره مطرح ده. اوس که په حالاتو باندې د خلکو باور پیدا شي چې همداسې به ښه وي، نو کېدای شي سرمایه گذاری وشي. نوموړی زیاتوي چې کوشش کوي سرمایه دارو ته قناعت ورکړي چې حالات به تر دې نور هم ښه شي او دوی باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د قندوز 2 اوسیدونکي چې وړې تولیدي فابریکې لري وایي چې حالات ورته مناسب نه ښکاري، ځکه یې فابریکې درولې دي.
مونږه د پلاستیک د جوړولو یو کارخانه راوړله، په هغه وخت کې زموږ کارونه ډېر ښه وړاندې لاړل. جنگونو د اپاساس او د برق د کمبوتۍ په اساس او د خام مواد د نه پیدا کېدو په اساس فعلا زمونږ کارونه په ټپه ولاړ دي. او کوم ماشینري چې مونږه اخیستی وه هغه هم اتره باندې تاوان ده. د جنگونو په وخت کې چې په دغه منطقه کې زیات جنگ راځي، د جنگ په اساس هم برېښنا قطع کېږي. مونږه بیا په اونیو برېښنا نه وي، د کاریګر پیسې، د سر کاریګر پیسې، د کرایه پیسې، دا په مونږ باندې بدون د دې نه چې مونږه تولیدات ولور باندې تاوانېږي. نو که چېرته صنعتي پارکونه وجود ولري او دغه لپاره مستقل لاین تیر شوی، نو کېدای شي چې دغه ستونزه هلته حل شي.
لکه مونږ مال ډیر زیات تولید کړی، تقریبا 3 لک روپو مال مونږ سره پروت دی. د جنگ له امله کندوز کې بازارونه زیات خراب شوي دي او مونږ سره استاد میاشت 60,000 روپۍ اخلي. کارمندان ماشونه دي او د برق مصرف د چې معنی مونږ باندې چارج کیږي. هر یو دکاندار ته چې زی دکاندار وایي مونږ سره مال پروت دی، مونږ مال مراوړه تر کړی چې دا مال خرشي. مونږ خو مال دکاندار ته ورکو، دکاندار بیا کلیوالو باندې خرڅوي. چې کلیوال چې راشي ولسوالۍ نه مال خرشي، دکانداران واخلي او دکاندار به تقاضا وکي مونږ نه مال راوړه هغه صورت به بازار خوشي
په قندوز کې لا هم وړي فابریکې په کرایي کورونو کې لګول شوی او تولیدات کوي سوداګر وایي چې ک صنعتي خارګوټه ورته جوړ شي کېدای شي د دوی ډیر ستونزې ورسره حل شي ګل ریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
او دا هم د دې خبرونه وروستی رپورت. د روسیې دولتي سانسور کوونکو د ماسکاو او نورو شهرونو په تیاترونو کې د ډیت آف ستالین یا د ستالین د مارک په نوم د یو مستند کومیډي فلم د شوډلو مخاوني ولا چې د پخوانی شوروي اتحاد د مستبد مشر جوزف ستالین د ژوند ورستي شیبه پکې بیان شوی دی. په مکرې د خبريال رافائل ساکوف رپورت چې سید سلیمان شاه خلاصه تاسو ته دروړي.
د ډیت اف ستالین یا د ستالین د مرګ په نامه د دې نوي مستند کومیډي فلم له کار کېدو مخکې د کرملین سانسور کوونکي په حرکت کې راغلل او د خودلو مخه ونیوله. د دې خنداور فلم لیکونکي او کاست برېټانوي فلم ساز ارماندو یانوچی د امریکا غا روسي ژبې څنګ ته ویل هله لري موسکو په تیاترون کې به وخدل شي، خو به هم یو زیات شمېر روسان خوشبینه نه دي او فکر نه کوي چې په روسیه کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې دولتي چارواکي د فلم د خودلو اجازه ورکړي. په پام کې واچې د ډیت اف ستالین کومیډي فلم د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 25مه په مسکو کې وخدل شي، خو مخکې لیدې چې خلک ویني د کرملین سانسور کوونکو اقدام وکړ او منع کړ. ځینې امریکایي ناقدین په دې یقین دي چې د ډیت اف ستالین فلم په واقعیت کې د جوزف ستالین په استبدادي او جابرانه دور کې د کرملین په معنی کې دننه د پخواني شوروي اتحاد د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې د لوړ پوړو غړو ترمنځ په دښمنیو باندې په اصطلاح سیټایر یا طنز دی چې د لومړي ځل لپاره له هغو ترخو واقعیتونو نه پرده لرې کوي چې په 1953 میلادي کال کې د جوزف ستالین له مرګ نه وروسته تر اوسه نه روسانو لیدلي وو او نه ورنه نړیوال آګاه وو. دا فلم څه موده مخکې په لندن کې د سن ډانس په فلمی فیسټیوال کې خلکو ولیدو او وړمه ورځ د امریکا د یوټا ایالت په پارک سیټي ښار کې هم په زرهاو شوقیانو سیل وکړ. فلم ساز ارماندو وای چې د ډیت اف ستالین فلم په حقیقت کې د روسیې سیاسي تاریخ تشریح کوي، خو د روسیې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د فلمونو د سانسور بورډ رئیس یوری پولیاکوف یې د منع کولو لپاره دا دلیل وړاندې کوي. فلم په قصدي او مادي توګه زموږ د مدني او ملي احساساتو سپکاوی کوي او هر چا چې لیدلی وایي چې د مسلکي نقطه نظره یو ډیر خراب او بیکاره فلم دی او په درواغو باندې ولاړ دی. خو د فلم کاسټ او برتانوي فلم ساز ارماندو د خپل فلم نه په دفاع کې وای هغه څه چې د 1950 میلادي لسیزې په دوران کې په پخواني شوروي اتحاد کې د ستالین د واکمنۍ په دور کې پېښ شوي موږ سپکاوی نه کوو، خو خلک باید واقعیتونه په خپلو سترګو وګوري. او کوم روسانو چې دا فلم لیدلی ټولې ماته دوه خبرې کړې دي چې هره صحنه له خندا نه ډکه او هر څه چې پکې ذکر شوي دي ټول رښتیا دي. په دې فلم کې مشهور فلمی اکټور جیسن اسحاق د ستالین د نږدې همکار او د پوځ د عمومي قوماندان گیورګی زوکوف رول لوبوي. هر چا چې د ستالین د ظلم او استبداد په دوران کې دغه قوماندان لیدلی ټوقي او مسخرې په معنا هم ښه پوهیږي. جیسن امریکا غږ ته وویل د ستالین په دور کې ډیرو خلکو په دې خاطر خندل چې خپل اعصاب له لاسه ورنکړي او ژوندي پاتې شي. په دې فلم کې د ستالین د لور او نږدې معتمدې سویتلانا ایلوویا رول لوبولی دی. اکثر امریکایان د ستالین لور د لانا پیټرز په نوم هم پیژني. فلم ساز ارماندو لانوچووی په پای کې امریکا غږ ته وویل کله چې ما دا فلم جوړو نو د پوتین په شمول مې یو زیات شمېر سیاسي مشران قصدن حذف کړل، ځکه چې اوس د ټرمپ او اردوګان په شمول زیاتره سیاسي مشران کوشش کوي چې د خپل خلکو ژوند په بشپړه توګه کنټرول کړي. نوموړی وایي هیله لري چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخاباتو وروسته به دا فلم د مسکو په شمول د روسیې په زیاترو ښارونو کې خلک وګوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.